أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکې ته. په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو په اکله یا د درنو کارونو په اکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه پیسال باندې سخت تمام شي، دا غوښه توان څخه بیرون وي. په دې کې دا هم راځي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو دپاره، د هغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابت.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې که راته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي؟
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي، فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي. بعضې وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس او ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل، دا هغه ځای کې او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ به اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، بعضې فامیلونه د بدورۍ لحاظ دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو استاد چې دی هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وږو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي. او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي شاقه کارونه پر وکړي، پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې شاقه کارونه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی سي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران وي، دهالتا څومره د حق تر بخولاندیسه
د د خو حق ګوریا په تخنیکی لحاظ که تاسو ګوریا څو مختلف حقونه د ده تر بخولاند کیږي. یو خدا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي هغه تر نه اخیستل کیږي. بل دا چې هغه سالم چاپیریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي فزیکي له نظره هم سالم وي هغه هم دوی ته نه مهیا کیږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کیږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کیږي هغه هم د دوی نه اخیستل کیږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه تر نه اخیستل کیږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کیږي کله چې کورنۍ کتل کیږي معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان و ماشومان اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر بشینه ماشومان وینو هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي که وخت ناوخت له کوره وځي څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کیږي چې بیرته هم دغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي.
ګوره ماشومانو د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد دپاره د تعلیم دپاره د یو فامیل د درست ادارې دپاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونه سپارل سي دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي، یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونه اړ کیږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کیږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که تاسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کیږي چې ورسه کار وکړه نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس او بل دا چې سنې وړکی ده په توان نه پوهیږي دا هغه ورسره مني. څومره دالته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کیږي هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدل دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا ده چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کیږي چې هغه د ماشومان څخه غلطه استفاده کوي چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی او بل د مدني ټولنو له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای ورته بد ویلي دي د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کیږي څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کیږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبریږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی د سره بیا څه ډول برخورد کیږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې موږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شایي لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لواطت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي زورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راسو د حل لارو چارو ته مومن صاحب، دا راته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خو دا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم ده. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد ښه وي او ژوند ښه وي. او دوی چې کله والدین جوړېږي، نو دوی هم بیا کولی شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آګاهۍ خبره ده، چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي د هغو مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو، دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي، او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي، او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي، او کومو ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له هغو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای د دې چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي، او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي، او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو پر اساس باندې ونیسي.
بله، او که درته وایي چې چیرې وضعیت هم دسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان هم داسې په لارو کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې هم ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر به ښه وي. مومن صاحب،
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسېږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي، هغه لوبې او هغه د ساترې وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د زیان په خبرې وشوې. تربیه پرځای کې چې یاست، علامه مال او ملګری.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سان د دیو پشان تی زور ور دی د زړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سودا گر دی چھپن پوشو خامارانو سر اسی دادا غرو پختان سمرا و زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا می اس ہم دا پی خوردی انتو چشوی زور ورا دہجری یاراندی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کے دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کے دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کے دوی تر شاو جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو سو ستوری میں دش پہ انڈی والا
نے آزادی میلما
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې دره ته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږئ؟
مننه. لومړی د ازادي راډیو منو اورېدونکو لیدونکو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. له هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده. بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته هم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره، ډېر غلري مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند هلته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلی ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا ترت مهات. وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي، څوک چې د وطن نه لري. وطن څوک راولي شي.
بلم دغه مين ستاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شیرونو مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شیرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیر هم نشم ویلی ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده د وطن په مینه خوځېدلی ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 نوي کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلې. یعنی که اوس د سره حادثه شروع کې فکر نه کوي چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خواه خواه کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې راسره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لوی وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 300 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانده ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ نه راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمیره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سیکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا سره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلکې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دوه نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه اوسه برخه چې دغه حادثه ښکار وو دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دوه نوي هم کانه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د ما په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ سره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شو ویلی چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي؟ یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډیک ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو سپورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړپوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوان او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولای چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې او سره موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیل ده، وطنونه بیل دي، موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي، زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه ته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي، موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کېږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیو باندې دغسې حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یوه پلانیزه خبر وي چې لګکي په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګ رنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګ رنګ ملیتونو ښکلی ښکارېده، رنګ رنګ کلچر پکې موجود ده، رنګ رنګ ژبه پکې موجود دي، رنگ رنگ خلا پکې موجود ده، رنگ رنگ خوګواله پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمینه اول خدا ده چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان اول شو بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا پسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړ او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول. وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي، نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده. په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه دما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او دما ده؟ دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو تبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره. او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سیکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي. او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا وو چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي. نو دا موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. که دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل، دوی سره چې تاسو کښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق سوال تاسو وکړلو. د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږدم. دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لېږلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه، میسنجر کې وه شاید. دا مې خپل لمسی ته خود علم دغه د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا 40 کاله مخکې، دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې. اصل افغان ده، د قندار ده. نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم. دې سوچ کې وم، خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې. خو چې کور ته ورغلو، دریم منزل کې د ده کور و، چا چیرته اوسېدل دی واده لپاره راغلی وو. نو چې د کور ته ور ننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنی دغه جګری رنګ وایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالي او پېښورې څپلۍ په پښو کښې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټولو ته نه ځي نکریز ور باندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته او یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ راوړلو ما چې ده خو مونږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي لس کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي. مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي. نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي. مونږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ نه استعمالو دې یو لس فیصده شاید وخورو لس فیصده شل فیصده نور اتیا فیصده اګنور دي دا مونږ نه خورو. د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده. مونږ چې ودونه کوو هم په هماغه افغاني کلچر باندې د مونږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپله د افتخار وړ یاست انجان صاحب. مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته موقع راکړله د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو اورېدونکو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پوروړی یم خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ. مننه.
lam lam pre lam lam pre lam lam at dil se patin mat band lam lam pre lam lam pre lam lam yale lokma patin aurat ma kaam pre ma kaam pre ma kaam at dil se patin mat band lam lam pre lam lam pre lam lam ले लो कमा भक्ति नौरत माखाम प्रेमा खाम प्रेमा खाम ले लो लो ले लो ले लो ले लो ले लो پخیر شپوئے دینا کم نائب پہ پخیر شپوئے دینا کم نائب پہ پخیر شپوئے دینا کم نائب پہ پخیر شپوئے دینا کم نقاب لام دے پر تکڑے کر سلام پہ سلام پہ سلام یہ لے لو کما بچی نورت ماں کام پہ ماں کام پہ ماں کام لے لو
آئینے تپ تکو کتنا دروش 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 انگی چلا حیا نہ لالو پام تھے حیا نہ لالو پام یلے لو پما بستی نو رزما کام تھے ما کام تھے ما
یلے لوپما بستی نورت ماتھا پریما تھا